د جی وی خبرمنو لیدونکو ستړي مشي تاسو ته د لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې هر کله وایم او تاسو قربانه ما منظر شهید وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې ته په افغانستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې یو لس بجې دي لومړی تاسو په امره ګرځوم د مهمو خبرونو سره ټکو تام تیر ورځ د شمالي وزیرستان په درپخیل کې د عثمانزي مشرانو غونډه کې د سیمې د امنیت مقامي قدرتۍ وسایلو کې د برخي او افغانستان ته د سیمې د بې کوره شو خلکو د ستنېدو په ګډون د حکومت نه یو شمېر غوښتنې کړې دي. جرګې حکومت ته د اگست 14 نیټه ورکړې ده. بلې لورې ته د پاکستان په سېنات کې د مخالفه ګوندونو د پاکستان نوي سیاسي نقشه د وړاندې کولو په سر د وزیر اعظم عمران خان په حکومت سختې نیوکې کړې دي او په نوي نقشه کې د هند د ولکې لاندې کشمیر د پاکستان برخه خودل شوې او فاټا پکې په خیبر پښتونخوا کې خودل شوې ده. بلې لورې ته په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګې کمیشن لومړی یو مدواتي کانفرنس کړی دی چې د کمیشن مشر معصوم ستانګزی وویل چې هغه څلور سو طالب بندیان چې ولسمشر غواړي په تړاو یې مشورتي جرګه راوغواړي د ولسی وګړو په وژلو برمتکولو او د نشئی توکو په قاچاق یا سمګلنګ باندې تورندي او په دوی کې بهرني وګړي نشته. د خبرونو سرټی کې تاسو واوریدل وس غواک شي د مهمو خبرونو تفصیل تا. تیر ورځ د شمالي وزیرستان په درپخیل کې د عثمانزي مشرانو غونډه کې د سیمې د امنیت مقامي قدرتۍ وسایلو کې د برخي او افغانستان ته د سیمې د بې کوره شوي خلکو د ستنېدو په ګډون د حکومت نه یو شمېر غوښتنې شوې دي او جرګې حکومت ته د اگست 14 نیټه ورکړې ده. بلې لورې ته په سېنات کې د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان نوي سیاسي نقشه د پیش کولو یا وړاندې کولو پر سر د وزیر اعظم عمران خان په حکومت سخت نیوکه کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد په نوي اعلان شوی سیاسي نقشه کې د هند ولکې لاندې کشمیر د پاکستان برخه خودلې چې په ضد یې مخالفه سیاسي ګوندونو سخت غبرګون خودلې دي. د پیپلز پارټي سېنټر رضا ربانی په دغه نقشه نیوکه کړې دي او ویلې دي چې په کار و چې دغه فیصله په پارلمان کې شوې و او دغه اختیار د کابینې سره نشته. نو موري ویلې دي چې نوی سیاسي نقشه د پخوانی نقشې نقلې. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنټر عثمان کاکړ د نوی سیاسي نقشې په اړه په خپل خبرګون کې ویل دي چې د پاکستان پاوز لتیر او یا کالو راهسي د کشمیر د فتح کولو داوی کوي خو په دغه بهانه یې فاټا، بلوچستان او کراچي قبضه کړې ده. په نوی سیاسي نقشه کې پخوانی فاټا د خیبر پختونخوا صوبه کې خودل شوې ده. د پاکستان د حکومت رسمي ټوئیټر کې ورکړ شوی نوی سیاسي نقشه کې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر د لانجمني سیمې په توګه یاد شوی او وایي چې د یادې سیمې فیصله به د ملګرو ملتونو د قرارداد تر مخه کیږي. زو د افغانستان ولورې ته چې په افغانستان کې د سفارتي جرګې کمیشن مدواتي کانفرنس کړی دی. په یاد کانفرنس کې د سولې مشورتي جرګې کمیسیون مشر معصوم ستانګزی وویل چې هغه څلور سوه طالب بندیان چې ولسمشر غواړي په تړاو یې مشورتي جرګه راوغواړي دا ولسي وګړو په وژلو، برمته کولو او د نشئی توکو په قاچاق یا سمګلنګ باندې تورن دي او په دوی کې بهرني وګړي نشته. لکه چې د څلور سوه طالب بندیانو د خلاصون او نه خلاصون په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات زیات شول او طالبانو د افغان حکومت سره د بین الافغاني خبرو پیل د دوی د 15000 طالب بندیانو په خلاصون پرې تړلې. نو افغان ولسمشر اشرف غنی د مشورتي لوی جرګې د راغستلو پریکړه وکړه ترڅو د هغو څلور سو طالب بندیانو د خلاصون او نه خلاصون په اړه د ولس نظرونه واخلي او د هغوی یا د هغې پر اساس پریکړه وکړي او ټاکل شوې ده چې یا د جرګې د راروانی جمعې په ورځ جوړ شي. بلې خواته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې هواته د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د رالیګلو زموار پنځې نیولې دي. زو د پاکستان ولورې ته چې پاکستان کې په کورونا وایرس د مړو شمیر د شپږو زرو نه اوړېدلې دی او په دغه وبا په ټول هواد کې د ناروغ شوو کسانو شمیره د 2000 نه هم زیاته شوې ده. په ټول دنیا کې په کورونا وایرس د مړو شمیره د 200 نه اوړېدلې ده او په دې ناروغي په ټوله دنیا کې داخته کسانو شمیره د 1 کروڑ شپږ اتیا نه هم لوړه شوې ده چې اکثریت یې په امریکا، لاتینی امریکا، اروپا او هندوستان کې دي. راځو اخري او روسي خبر ولورې ته چې د لبنان پایتخت بیروت کې تیر ورځ په درنه چاودنه کې د ورنه شو کسانو شمیره د سلو ناوړېدلې او چارواکي اندېښمن دي چې دغه شمیره به نوره هم زیاته شي. د لبنان صدر میشل اون تیر ورځ په بیروت کې د زورورې چاودنې په سر د کابینې غونډه بللې او پایتخت بیروت کې دوه اونۍ لپاره بیړنۍ حالت یا ایمرجنسي اعلان کړی دی. په بیروت کې د نهې اسېشن بیا په ورځ زورور چاودنه کې لږ تر لږه بیا تنه وژل شوې دي او درې نیم زره نه هم زیات ژوبل شوې دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د دې وی ګرانو لیدونکو، تاسو د لوی خبر پښتونخوا خبرونه د ټي وي د لارې ګوري او همدارز د ریډیو د لارې اوریدلې شي. موږ زو خپل لومړی راپور ولورې ته څنګه چې تاسو ته مو په سرټکو کې ویل چې تیر ورځ د شمالي وزیرستان په درپخیل کې د اوتمنځي مشرانو غونډې کې د سیمې د امنیت مقامي قدرتي وسایلو کې د برخې او افغانستان ته د سیمې د بې کوره شوي خلکو د ستنېدو په ګډون د حکومت نه یو شمیر غوښتنې شوې دي. جرګي حکومت ته د اگست 14 نیټه ورکړې ده. نور حالې سدې د سیمې څخه د ډیوه خبريال عدنان بیٹنه یې راکوي.
اوتمنځای د ټول شمالي وزیرستان قومي جرګه ده او 13 ورځ تر سره شوې جرګه کې 15 غټ غوښته شوې دي چې پکښې په لومړي سر کې په سیمه کې د امنیت په ځاکولو غوښته شوې ده. جرګي دویمه غوښته کړې چې د شمالي وزیرستان کوم خلک افغانستان ته او پاکستان کې دننه کډوال شوې دي، هغوی د زر تر زره بیرته خپل سیمه ته ستنه کړې شي او د پاکستان او افغانستان په پوله پرتو خلکو ته د شناختي کارت په بنیاد تګ راتګ یقیني کړې شي. د جرګي دریمه غوښته چې د شمالي وزیرستان ټول مدنیات لکه کاپر، کرومایټ او نور او ورسره د چلغوزي په زنګلونو دي د اړوند کومونو حق ومنلای شي او په دغه لار کې جوړ خندرونو دي لري کړی شي. زرګي څلورمه غوښته کړې چې د سیمې په ایوا علاقې کې هم د مشرانو په غیر موجودګۍ کې د څو قسمه پوځي او پولیسو عملیاتو څخه ډډه وکړی شي. په پنځمه غوښته کې زرګي ویل د ضرب عذاب عملیاتو پر مهال دي د تباه شو ودانیو، ځمکو او سامانو تاوان لپاره د شو لوزنامو لاندې موضوع زر تر زره ورکړی شي. د زرګي ایوا ګډونوال مشر ملک خان مرجان وزیر وایي دوی دغه جرګه ذکره بللې چې په شمالي وزیرستان کې بد امنی دف هم لري.
میزا غوری چې دا د امن په نوم باندې وسوتل شي. په افغانستان کې میزا تقریبا 7000 کډوال د یارو مددگار پروت دی. میزستان نو سابو نن سابو دامیا شو په دامیا شي او میرا حکومت دا شي په ګوته کې چې میز په خپل علاقه شي بدامنی نه منی او رسول په دې کېږي. میز صفای لا کې تر غلی صفای لا کې تر میز راکې نو خلک به روزګار شوی دی.
د سیمینا د قومي اسمبلی منتخب شوی غړي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکښ مشر محسن داوړ وویل هغه په سیمه کې د امنیت خبره په اسمبلی کې راپورته کړې. په مطبوعاتو کې دغه ټوله خبره راپورته کړې دي خو د دوی په غوښتنو غور نه کیږي.
غوښتنه دا کوم چې یو د امن بحال کې او که امن نشي بحالوله مهرباني وکړي دوی د لاس نه نه او دا کوم وسایل دي د امن په نوم لګي دا وسایل د مونږ ته حواله کې مونږ به خبره بره تر کی مراولو دي خبره تا او مطلب امن داسې مثالی امن دوی ټول دنیا به دي ټول حضور چې کوم د نور مدنیات دي دادم لوکل خلکو ته هوا شي را ټول مطالبه دا دغه ټول مونږه تقریبا د ټول قانون مشرانو غلي او بل جرګه چې دا په څوار نه سمګ
د اوتمنځو دغه کمی جرګه د شمالي وزیرستان میلان شاه درپخیل سیمه کې 13 ورځ شوه او نږدې تر شپېتو نه زیاتو کمی مشرانو پر لاسلیک هم کړای دي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
د دی وی ګرانو لیدونکو، د لوی خبر پښتونخوا خبرونه دوام لري او د دغه خبری برخې وروسته به تاسو سره د ارواخات سلیمان لایق د ژوند په اړه خبریا طریقو او فرونه به مخ په وړاندې بوزو. زموږ سره با عبدالغفور لیوال د افغانستان څخه سیړونکو شاعر او لیکوال هم په دغه خبرونه کې ملګری وي. نو زموږ سره ملګری پاتې شي. دا مهال زو د راپور ولورې ته چې په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزین او قانوني چارو پوهان د پاکستان سپریم کورټ نه غوښتنه کوي چې د اکشن ان ایډ اف سیویل پاور اورډیننس د کیس په اړه دی بنچ وټاکي او د کیس اوریدنې دی فایل کړي، ځکه چې وایي د پیښور های کورټ د دغه قانون مسترد کولو فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کېدو وروسته د سوبې په کچه قانوني خلا پیدا کړې ده. نو تفصیل یې سره عبدالرزاق ته تاسو په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د پیښور های کورټ علي ګوهر دورانی اډوکیټ د اکشن ان ایډ اف سیول پاور اورډیننس 2019 په اړه وایي پکار د چې په عدالتونو کې د دغه ډول کیسونو ته لومړیتوب ورکړي شي. په کومو کې چې د بشري حقوقو د سرغړونې خبره کیږي،
چې بشري حقوق دی په دې کې انوال، هغه چې موږ نه ورکو نه هغه سره خو بیا د خلکو حقوق متاثر کیږي. لکه زه به تاسو لږ مثال لکه د کشمیر خبره موږ بار هاتو، زموږ انټرنیشنل میډیا کې یا انټرنیشنل کمیونټي کې د کشمیر دا مسله موږ ولې هایلایټ کولې نه شو پراپر طریقې سره. هغه ځکه چې کله موږ هایلایټ کولو کوشش کوو موږ باندې ګوتې اوچتېږي چې تاسو خپل فاټا خلکو له څو حقوق ورکړې دي، نو دغه خو چې راشي نه زموږ افغانستان په دې کې خرابې دي.
د پیښور های کورټ چې دا قانون یې رد کړي او بیا مرکزی او صوبائی حکومت په سپریم کورټ کې چیلنج کړو، د هغه په اړه اډوکیټ شبیر حسین کی گیانی وایي چې یاد قانون د آئین پر زده زکۍ پیښور های کورټ کې د دې خلاف درخواست جمع کړې وو.
دې سره د لا محدود اختیاراتو چې پاتې ته لسته کړم خلک دې انټرنیټ سنټرو کې ساتلې دي، دا یو غیر قانوني خبره وه. بیا زموږ قانون آئین دا و چې په 14 ورځو کې انویسټیګیشن کمپلیټ کړي او چلان به عدالت ته سبمټ کړي. په دې کې خالص یو سکالو پورې شرطه عدالت نشته، د دې قانون لپاره د سر عدالت نه دی جوړ. اول خدا چې دا اصل کله دا غلط دی، دا آئین ما ورای آئین دا ګوینده چې کله فاټا مر شو نو دا څنګه سره د فاټا لپاره څنګه چې شر ختم شو اتوماتیکلی دام ختم شو.
د پیښور های کورټ 13 کال د اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه د اکشن ان ایډ اف سیول پاور هغه قانون مسترد کړو چې د گورنر په حکم نامه په خیبر پختونخوا کې پرځای کړی شوی وو، او د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې پکې امنیتي ادارو ته اختیارات ورکړی شوی وو. عدالت د یاد قانون خلاف په خپل فیصله کې ویلی وو چې دغه قانون د انساني حقوقو خلاف دی. د پیښور های کورټ وکیلان وایي چې سور وزیرستو مرکزی او صوبایي حکومت د پیښور های کورټ دغه پریکړه پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کړو او سپریم کورټ د پیښور های کورټ دغه فیصله معطل کړه. دی وایي د سپریم کورټ تیر چیف جسټیس آصف سید کوسا د ریټایرډ کېدو نه پس د کیس د پاره ټاکلې شوې بینچ مات شو او لا تر دې دمه په دې اړه بل بینچ نه دی تشکیل شوی. د بشري حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټک ویو ویډیو ته ویل د یاد قانون د فیصلې د ځان خکار کې دو سره په صوبه کې قانوني خلاف پیدا شوی، کوم چې پوره کول د وخت ضرورت دی.
د یو کال او شو چې په پورتو خاصو کې دا یو قسم ته په قانوني خلا کې پاتې ده، ځکه چې دا معلومه نه ده چې د ریګولیشن شته کې نه شته. د سره د قانون سخت د خلاف ورزي کې زموږ څه به کې اوس څلور کور نه ځات خلک دي او د دې خلکو قانوني حیثیت معلوم نه دي او په قانون کې ځوان دي. نو د پیرنګیان مونږ ته ستړي چې دا موږ دا چې ځوان پراته یو کړه دې ته مې ستړي چې موږ آزاد خوشحال قانون او آئین مطابق ملک او نظام او معاشره جوړ.
په دې اړه مو د خیبر پختونخوا د قانون وزیر سلطان محمد خان او اډوکیټ جنرال شمایل بټ سره د خبرو کولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. یاد دی وی اکشن ان ایډ اف سیول پاور قانون په کال 2011 کې په خوانی فاټا او پاټا کې د وفاقي حکومت لخوا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره لګولې شوی وو، خو یاد سیمه په خیبر پختونخوا کې د 15م آئینی ترمیم په نتیجه کې ورګړېدو وروسته د خیبر پختونخوا موجوده گورنر دغه قانون د یو آرډیننس د لارې 13 کال ټولي صوبې ته وغځولو.
د جی وی قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د لوی خیبر پختونخوا خبرونه دوام لري. تاسو قربانه منزه شهید يم او تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې په سنټ کې د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان نوی سیاسي نقشه د وړاندې کولو په سر د وزیر اعظم عمران خان په حکومت سخت نیوکه کړې دي. د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر رضا رباني ویلي دی چې کابینه نه بلکې پارلمنت دا ډول قانوني او نړیوالو موضوعاتو سره تړل شوو مسلو په اړه د فیصلو اختیار دی. تفصیل یې څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د دې خبریال اورنګزیب خان په خپل راپور کې.
مرکزی حکومت لخوا مخالفو ګوندونو سلانه بغیر د نوې نقشې د پاکستان مرکزی کابینه منظوري ورکړې ده او په دې کې ګرد کشمیر د پاکستان برخه خودل شوې ده. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ په سېنېټ کې ویلي دي چې آیا د کشمیر د خلکو سره د پاکستان همدغه همدردي پاتې دي چې د سندرو د لارې به د هغوی مسلې حل کوي یا بیا نقشې به جوړوي. دوی په اپوزیشن هم سخت تنقید کړی دی چې یو کال وړاندې په 15 اگست کله هند د کشمیر ریاستي حیثیت ختم کړو نو ټول حکومت مخالف ګوندونو دا خبره کوله چې د پاکستان حکومت کمزوري او غلطو تګلارو له وجې هند حکومت دا ګام پورته کړی دی. خو نن دغه ګوندونه د قانوني سلامتیا په نامه موجوده حکومت غلطو پالیسو ته ټیک وی. سېنېټر عثمان کاکړ وی کشمیر د حیثیت فیصله باید د کشمیر ولس وکړي او کشمیری ولس ته د اختیار ملګرو ملتونو هم ورکړی دی چې آزاد او خود مختار پاتې شي. سینیٹر عثمان کاکڑ وی پاکستان دا کشمیر آزادی خبر خو کوي خو دا پاکستان ریاستی ادارے دا هیواد دنن فاٹا سن او بلوچستان فتح کولو کی بوختی کای چر دا ادارے دا گوادر خوزدار چمن او کراچی فتح کولو نه اوزگار شي نو کې دې شي چې بیا د کشمیر څه سوچ وکړي. د پاکستان حکومت لخوا د پاکستان نوې نقشې په حق لا پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر رضا رباني ویلي دي دا هم هغه نقشه ده چې د پاکستان اصل نقشه و خو چا بدل کړه دا هی نامه تر اوسه پورې نه ده معلومه. اوس د غزړه نقشه ولې د پارلیمان نه بغیر یو ځل بیا جوړ کړی شوې ده؟ سینیٹر رضا ربانی وی چې نیپال کله خپل نقشه بدلوله نو پارلیمان کې هغه لوی باز شوی وو خو د پاکستان حکومت په خپل خوخه ادا کار کړی دی او مخالف ګوندونه یې په اعتماد کې نه دی اغسته. سینیٹر رضا ربانی وی کچر پاکستان په نړۍ کې خپل خط تصویر وړاندې کول غواړي نو نقشو پر ځای د دلته اقلیتونه محفوظ کړي او باید چې حکومت په اسلام آباد کې هندوانو ته د مندر جوړولو کم اجازه ورکړې وه په هغه عمل وکړي. دا خبره دا پاکستان مسلم لیگ سینیٹر مشاہد حسین هم کړی دا چې هندی وزیر اعظم رام مندر پرانسته بکوي او دا هی تګلارو ته د پاکستان ښه جواب به همدغه وي چې دلته اسلام آباد کې هم د هندوانو ته د مندر جوړولو اجازه دی ورکړي. سینیٹر مشاہد حسین وی چې دلته هندوانو ته د خپل عبادت لپاره د مندر جوړولو اجازه دی ورکړي شي ځکه چې د پاکستان بیرغ کې سپینه برخه هم دا ښیي چې دلته اقلیتونه هم اوسیږي او اقلیتونو ته مذهبي ازادي هم پکار ده. د جمعیت العلماء اسلام سینیٹر غفور حیدری ویلي دي چې پاکستان سره اوس د کشمیر مسلې حل همدغه پاتې شوی دی چې هر کال پس به یو نوې سندره جاری کوي او د یو منټ د پاره به غلې پاتې کیږي. سینیٹر غفور حیدری وی چې په غلې پاتې کېدو مسلې نه حل کیږي.
جیوی گرانولی دونکو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نه یاسې شنبې په ورځ د پاکستان نقشه وړاندې کړې ده چې ورته د ملک نوی سیاسي نقشه ویل شوې ده. هندوستان وویل چې د پاکستان په دغه نقشه کې د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر، لدا، جمو او د ګجرات ریاست جوناګړ د پاکستان برخه کېدل شوې دي. د پاکستان د حکومت رسمي ټویټر کې ورکړل شوې نوې سیاسي نقشې کې د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر د لانجمنې سیمې په توګه یاد شوې او وایي چې د یادې سیمې فیصله به د ملګرو ملتونو د قرارداد تر مخه ترسره کیږي. په سینټ کې د حزب اختلاف ګوندونو د پاکستان نوې سیاسي نقشه د وړاندې کولو پر سر یې د وزیر اعظم عمران خان په حکومت سخت نیوکه کړې ده. تفصیل یې تاسو ته پیر ولایت شاه په دغه راپور کې وړاندې کړي.
د سرخار اسلام آباد په شمول د ګرد یواد بیلابیلو خرونو کې د کشمیریانو سره د یووالي لپاره د حکومتي واکدارانو په مشرۍ کې غونډې شوې دي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند داوا کوي د هند د واک لاندې کشمیریانو په حق کې چې کومې هلې ځلې وزیر اعظم عمران خان کوي د هغې مثال د پاکستان په تاریخ کې نه ملاویږي. خلوی حکومت مخالف گوندونه په وزیر اعظم عمران خان باندې د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره د خواخوږی او د کشمیر په معاملې د پاکستان د نننه د تقسیم راوستو تورونه لګوي. د مخالف مسلم لیگ نواز ګوند په خوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د عمران خان حکومت غیر ذمہوارانه چلن لقبل د کشمیر په حق له پاکستان تګلارې په ټوله نړۍ کې لنجمنه شوې ده.
3 فٹ کے فاصله پر اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے, آپ ان سے بات نہیں کر سکتے, آپ دوسرے محلے سے کیا بات کریں گے؟ یہ حکومت اپوزیشن ہی اکٹھے نہیں ہے, ایک ملک ہی اکٹھا نہیں ہے, ہم سے کیا بات کریں گے؟
آغا وای چې کله د نړۍ نور هیوادونه دا ګوري چې د پاکستان وزیر اعظم په پارلمان کې څنګه په څنګه نزد مخالفو ډلو سره خبرې نه کوي او نه دوی د دې قابل ګڼي, نو د شاهد خاقان عباسی په خبره داسې حالاتو کې به د کشمیر په معاملو د حکومت سفارتي حل ځل څنګه ګټور ثابت شي. مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دریز د 13 ورځې اسلام آباد کې رابلل ټولګوندیز کانفرنس د لارې سیاسي جماعتونه د کشمیر په حق له تګلاره باندې باور کې اغستې دي. بلوی حکومت مخالفه د سینټ غړي او 13 ورځې دغه کانفرنس کې موجود شری رحمان دې ته د سیاسي ګوندونو کانفرنس نه وایي. د شری رحمان دریز د داد حکومت لخوا سیاسي ګوندونو ته یو بریفینګ وو.
پاکستان کی سیاسی قیادت کو نہیں بیٹھ کر ایڈریس کر سکے, اور جب یہ نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے قیادت کا لیول بھی نہیں آتا.
آغا وائی پکار و وزیر اعظم عمران خان پخپل ټول سیاسی جماعتوں مشران را بللی او د شری رحمان په خبره بیا دې ته حکومت ټول ګوندیز کانفرنس ویل شو. خو 13 ورځې غونډې ته سیاسی کانفرنس ځکه نشي ویل کېدی چې دې ته هر یو سیاسی جماعت د خپل دویم صف لیډران لیږلي دي. مخالفه ګوندونه دا تور هم لګوي چې د ملیشیا او ترکی نه علاوه د اسلامي ملکونو په شمول یو هیواد هم د کشمیر په معاملو د پاکستان د دریز ملاتړ نه کوي. دړواندې نه وزیر اعظم عمران خان لخوا د سعودي عرب او ایران ترمنځ روغې جوړې لپاره د پاکستان د حکومت د هلو ځلو بیان باندې ټولنیز رسنیو کې نیوکه کیږي. فیصل بلوچ نومیتن په خپل ټوئیټر پاڼه لیکي عمران خان دومره توان نه لري چې خپل تحریک انصاف ګوند دننه او د پاکستان کورنۍ شخړې هواري کړي, ځکه دا ډو ممکنه نه ده چې هغه نړیوالې شخړې هواري کړي شي. پیر ولایت شاه, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد. د سرخار اسلام آباد په شمول
د جی وی قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملکیت خمنانه چې تر دا د مزموک سره په خبرونه کې مالیاز دغه خبرونه څو شی بو وسته به د استاد سلیمان لایق د ژوند په اړه, د شخصي ژوند او سیاسي ژوند او مبارزه په اړه باندې به هم ستاسو سره خبرې کوو. زموږ سره به په خبرونه کې عبدالغفور لیوال چې په افغانستان کې اوسېدونکی لیکوال او شاعر دی, هغه به راملګری کیږي او ستاسو سره به د هغه د ژوند ټول فلسفه شریکه وی. زو د بل راپور ولوري ته چې د تعلیم صوبایي او وفاقي وزیرانو نن پریکړه کړې ده چې د 15 سپتمبر څخه به ټول سکولونه یا ښوونځي او تعلیمي ادارې پرانستل شي. خو همداراز کوم شخصي ښوونځي چې دی هغوی ویلي دي چې د 15 اگست څخه غواړي چې خپل ښوونځي پرانیزي. تفصیل یې سده الیاس خان یې تاسو ته په دغه راپور کې وړاندې کوي.
غونډه د کرونا وایرس په اړه حکومتي شرطونه نه منلو والو تعلیمي ادارو پر ځای کاروایی کولو هم منځوري ورکړه, خو بل پلو ته د پرایویټ یا شخصي سکولونو سازمان په یو غونډه کې د حکومت نه تعلیمي ادارې د دې میاشتې 15 نه کولاولو غوښتنه کړې ده. غونډه دا په خپل وینا کې د پرایویټ سکولز فیډریشن صدر کاش مرزا اووی وفاقی حکومت د ستمبر 15 نه د سکولونو کولاولو اعلان کړی دی, خو مونږ دوی ته وویل چې د 15 اگست نه د سکولونو دوباره کولاو کړي. د د اووی چې کومو کومو سیمو کې د کرونا پیښې زیاتې دي، نو موږ به دې لړکې پوره پوره تعاون کوو او دغه سیمو کې به سکولونه نه پرانیزو او د کرونا وبا په اړه پر ځای کړی شوي حکومتي شرطونه به عملي کوو. د ده وینا وه چې کومو سیمو کې حالات ټیک دي، نو هغلته دې ړومبی سکولونه کولاو کړی شي چې دغه رنګ په ملک کې روانه بې یقیني ختمه شي. بل خوا د شخصي سکولونو یو بل سازمان سکولونه د دې میاشتې 15 نیټې نه دوباره کولاولو اعلان کړی دی. د دوی وینا ده چې د سکولونو نور بندول به استادان او نور خلک د سخت ستونزو سره مخامخ کړي. وفاقي وزیر د حالاتو دوباره جایزه اخیستو لپاره په 8 ستمبر د تعلیم صوبایي وزیرانو یو بل غونډه هم را بللې ده. غونډه د یو رنګ تعلیمي نصاب کونسل د فیصلو نه هم خبر کړی شو، په کوم کې چې په اتفاق سره په ګرد هیواد کې یو رنګ تعلیمي نصاب پر ځای کولو، تعلیمي فرق ختمولو او تر 15 جمعه پورې صوبو ته په هغه ژبه کې تعلیم ورکولو چې کوم ماشومانو ته اسانه وي فیصله هم شوی ده. د وفاقي وزیر ویناوه چې د تعلیم وفاقي وزارت او د صوبو مشاورت سره یو ماډل ټیکسټ بک تیاروي کوم به چې ټولې صوبې عملي کوي. خو دې ټیکسټ بک کې صوبو او شخصي تعلیمي ادارو ته د څه بدلون راوستلو اختیار هم ورکړی شوی دی. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوه، اسلام آباد.
زه د افغانستان ولورې ته قدرمنو لیدونکو، د سولې مشورتي جرګې کمیسیون یا کمیشن مشر معصوم ستانکزی ویلي دي چې هغه 400 طالب بندیان چې طالبان یې د ازادېدو غوښتنه کوي په ډیرو لویو جرمونو باندې ککړ دي، په وژلو، برمته کولو او د نشې توکو په قاچاق باندې تورن شوي دي او هیڅ بهرني وګړي په دغه طالب بندیانو کې نشته. تفصیل یې څه دی تاسو ته وړاندې کوي د افغانستان څخه د ډیوه خبریال حکمل روان سادات په خپل راپور.
لکلنه چې د څلور څو طالب بندیانو د خلاصون او نخلاصون په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمن اختلافات زیات شول او طالبانو د افغان حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل د دوی د 5000 طالب بندیانو په خلاصون پورې تاړه ورکړه. افغان ولسمشر د مشورتي لوی جرګې د رغښتلو پریکړه وکړه ترڅو د هغو 400 طالب بندیانو د خلاصون او نخلاصون په اړه د ولس نظر واخلي او د هغې پر اساس پریکړه وکړي او ټاکل شوی یا د جرګه د روانې جمعې په ورځ جوړه شي. د یادې جرګې کمیسون مشر نن د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې ویل چې د مشورتي لوی جرګې را بلل ډیر اړین دي، ځکه د طالبانو د 400 بندیانو کې داسې کسان شته چې د هغوی د آزادولو صلاحیت ولسمشرۍ منی نه لري او د لوی مشورتي جرګې را بلل په دې اساس وخت کې یو اړتیا ده. ښاغلی ستنګزی د 400 طالب بندیانو په اړه ویل چې په دغه کسانو کې هیڅ بهرنی وګړی نشته. ده
چند نفر بودن که
با استدلال دای وای څو نفر چې دی نیولو په وخت کې دوی سره پاکستانی آی ډی کارډونه موجود وو، اما پاکستانیان نه دي. تاسو په هغه چې یو تی داد افغانان په پاکستان کې ژوند تیر کړی دی هغه دا اسناد لري، ولی مونږ یې د کلی په سطح تحقیق کړای دی. همدې جرګې دی درونشار رئیس رحیمی په خپل خبرو کې ویل چې کومه جرګه چې مونږ پر وړاندې لرو دا دی په خوانی جرګو دوام دی. ښاغلی رحیمی وایي چې د سولې پروسه یوازې د دولت یا د وی جمعیه نه ده، ټول پکې برخه واخلي.
پروسې سول مالکیت ش ان رای هر فرد هر چاروند
دی وای د سولې پروسې ملکیت دی هر چا سره دی. د دې هیواد هر فرد باید د سولې په پروسه کې خپل غږ پورته کړي او وخت ورکړل شي چې خپل نظر څرګند کړي او د خپل محل په کچه مشکلات ووایي چې د سولې په پروسه کې دوی کومه ستونزه لري او هغه باید د سولې په عمومي ایجنډا کې شامل شي. دوی وای چې کومه جرګه چې مونږی پر وړاندې لرو ټول کارونه په خشن مخته روان دي او د غړو د راتک پروسه هم شروع شوې ده او ځینې غړي کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي جرګه به د روانې جمعې په ورځ دایره شي او د هغو 400 طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به پکې بحث وشي چې حق العبدي دوسیه لري. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
Thank you.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو د لویا خیبر پښتونخوا خپرونه تاسو ګورئ. د جی وی د لاري او ساسو قربانمونه زه شهید یم. په پاکستان کې دا مهال وخت شوی دی د شپې اتنیمې په افغانستان کې اته او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ورځې یولس نیمې بجې دي. تاسو د دغې خپرونې خبری برخه واوریدله او ولیدله. دا مهال زو ادبی لوري ته یا سیاسي برخه ته د دې اونۍ کوم موضوع چې موږ ټاکلې ده د پښتو ژبې نومیالي او انقلابي او مزاحمتي شاعر او سیاستوال د سلیمان لایق په ژوند، په هنري ژوند، په ادبي ژوند او همدارس په شخصي ژوند زموږ سره په دې خبرونه کې د افغانستان نومیالی شاعر، لیکوال او څېړونکی عبدالغفور لیوال صاحب به هم ملګری کېږي. او په دې اړوند به ستاسو سره غږیږو. تاسو خپل پیغامونه هم کولی شئ چې موږ ته راولېږئ. او دروخه د سلیمان لایق صاحب که ستاسو کومه خاطره وي ورسره هم کولی شئ چې زموږ سره شریک کړئ د ډی وی د لارې. د ارواخاد سلیمان لایق یو شعر و چې وایي: بله ویره نشته د لایق د مرګ په پیخه کې، بله ویره نشته د لایق د مرګ په پیخه کې، ډک جام به یتیم شي، لب شکرې به شي پاتې. د هغه په ژوند باندې به غږیږو، خبرې به کوو. هغه د جولای په یو دیرشمه نیټه چې د لوی اختر لومړۍ ورځ وه، د نوي کلونو په عمر کې په جرمنی کې له نړۍ سترګې پټې کړلې. د سلیمان لایق مشر زوی غرزی لایق په خپل فیسبوک پاڼه باندې د هغه د مړینې په خبر کې لیکلي وو چې هغه په کابل کې په کومې چاودنې کې چې ټپي شوی و، د هغه له کبله سای ورکړله. استاد سلیمان لایق تیر کال 2019 کال کې د سپتمبر په 15 نیټه د کابل په شجدرک سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو. او د هغه د زوی په وینا چې هغه له بده مرغه د همدغو ټپونو څخه سا ورکړله. موږ په خبرونه کې زموږ قدرمن میلما عبدالغفور لیوال صاحب ته چې دا مهال د افغانستان سفیر هم دی په ایران کې او یو د افغانستان نومیالی شاعر دی، لیکوال دی، څېړونکی دی چې سلیمان لایق یې له نږدې څخه پیژندلو. د هغه شخصي ژوند او سیاسي ژوند په اړه باندې هم ډېر څه ستاسو سره غواړي چې شریک کړي. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مشئ، په خیر راغلی لیوال صاحب.
ډیر زیاته مننه منزه جان، تاسو ته، ستاسو لیدونکو ته او د ارواښاد اکاډمیسیان سلیمان لایق ټولو مینهوالو ته سلامونه، درناوی او د هغوی د مړینې له کبله تسلیت.
ژوند دې اوسې. ډیره مننه لیوال صاحب. تاسو استاد سلیمان لایق څنګه پیژندلو؟ د هغه شخصي ژوند په اړه هم موږ سره لګوندې معلومات شریکې زوم د لیدونکو سره. او څنګه مو پیژندو، په کوم سترګه د هغه شخصیت ته ګورئ؟
ارواښاد کاندید اکاډمیسیان سلیمان لایق د افغانستان داسې یو فرهنګي او ادبي شخصیت او څیره وه چې ګڼ خلک ورسره د هغه له نامه سره آشنا دي، او همدارس د سیاسي نهضت سره چې د تړاو درلود ډیر خلک هغه پیژني. زما پیژندګلوي یو خو اماغه عمومي د افغانستان د خلکو او د دې سیمې د خلکو پیژندګلوي وا چې زله ماشومتوب نه د هغل ترانو، د هغل شیرونو، د هغل لیکنو، د هغل لاندو کیسو سره رالو شوی و ما او لوستم. دا یو عامه پیژندنه ده. اما خاصه پیژندنه هغه وخت چې دی لډیرو بدو او ناخوالو او تور شرایط وروسته له مهاجرتونو څخه بیرته افغانستان ته راستون شو. هغه زمال لیکنو او شیرونو سره دی ځوان شاعر په توګه آشنا و. او زه تابن مخکې مې وویل چې د هغه د لیکنو او د هغه د کارونو د یو مینوال په حیث ورسره آشنا وم. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې چې زه هم د افغانستان د علومو اکاډمۍ ډیره موده لنګدي څخه سره کار وکړ او روس سره سفرونه مو کړل او په دې شکل پرته د غل آثار سره د غل شخصیت سره د غل افکار سره او د غل ژوند سره لنګدي آشنا شو.
لیوال صاحب د استاد ارواخاب سليمان لایق صاحب یو شعر هم و چې لیکلی دی ک جوهر د شاعرۍ په ما کې نه وای ک جوهر د شاعرۍ په ما کې نه وای د ژوند لار به مې څنګه پرې کوله دا د غم په زهرو ډکه درنه پنده تر منزل به مې څنګه رسوله. نو رښتیا هم چې لیکوال او شاعر سليمان لایق صاحب خلک د هغه د شاعرۍ نه ډیر پیژني که څه هم هغه له سیاسي مبارزه هم کړې ده خو د هغه شاعرۍ کې د دې نه پرته چې د مینې شاعرۍ ده هغه ډیره انقلابي شاعرۍ هم کړې و. نو که د هغه د انقلابي شاعرۍ په حق له غونډې معلومات شریک کړئ.
د سليمان لایق شاعرۍ د موضوع له نظره موږ په ګڼو برخو ویشلې شو چې یو د هغه د شاعرۍ ځنګړنه همدا ده چې په هر موضوع او په هر محتوا کې چې د شعر مطالعه وکړي فکر کوي چې دا نو د همدغه ځنګړې محتوا ځنګړی شاعر دی. مثلا په غنایی او لیریک شاعری یا عشقي شاعری کې کله چې د تغزلي شاعری لولای جالب ده فکر کوي چې سليمان لایق یوازې د تغزل شاعر دی د ښکلا خوښونې شاعر دی اما که اخوا ورشي د حماسي شاعرۍ په برخه کې ګڼ شمېر داسې شعرونه لري چې تاسو فکر کوئ د یو حماس شاعر دی یعنی د حماسي پنځولو شاعر دی اما تر دې ور هاخوا که د دې فکری او لچپ نهضت سره د دې تړاو شاعری ولولې نو تاسو فکر کوئ چې یو چپی انقلابی شاعر دی چې ټول عمر یې یوازې په همدې برخه کې شاعری کړې ده او د مظلوم ولسونو د حق دفاع کړې ده او د استبداد او ظلم په وړاندې مبارزه کړې ده د طبقاتي مبارزه شاعر دی. او جالب ده دا چې کله دی ور ها خوا تیر شي له عاطفي پلاوه د ارواخات کاندید د ارواخات سليمان لایق د عاطفي شاعرۍ په برخه کې ډیر پزړه پورې داسې څه ویني دغه اړخ بیا دغه په داستانونو کې هم دغه په لاندو کې سو کې هم پزړه پورې دی یعنی جدا تر دې چې اکاډمیسین سليمان لایق یو ښه شاعر وو یو ښه کیسه لیکوال هم او تر هاخوا د فولکلور د برخې په تیر بیا د لنډۍ د برخې یو ښه چیړونکی هم.
بلې و او ګوري انقلابي شاعري په حق له هم غږېدلو د استاد لایق صاحب افغانستان کې لیوال صاحب تر لایق صاحب مخکې د انقلابي او مزاحمتي یا مقاومتی شاعری سابقه شته نه او که نشته هغه څه حالات وو چې د یوې مذهبي کورنۍ لایق چې مذهبي زده کړې هم کړې وي انقلابي شاعری ته مجبور کړ.
د افغانستان کې د رښتینې معنا د مقاومتی شاعری یا د مزاحمتی شاعری سابقه مشروطیت نهضت ته ورګرځي چې په همدغه دوره کې د معاصر شعر پایل هم دی او لومړني پښتو شعرونه چې په هغه وخت کې په سراج الاخبار کې چاپېدل او لغنه راوروسته لږ په اصطلاح چاپي توم نه درلوده هغه بیا وروسته په دوهم پړاو کې د مشروطیت د نهضت په دوهم پړاو کې چې هغه د ویښ زلمیانو پړاو دی په هغه کې راپیلېږي. ارواښاد اکاډمیسیان سليمان لایق د ویښ زلمیانو لومړنۍ پیلوونکو سره آشنا ولنګدې پیژندل او په دغه دوره کې انقلابی افکار عام شوي وو همدارس څنګه چې سليمان لایق د فارسی ژبې یو پوخ او پیاوړی شاعر هم په دغه وخت کې په فارسی شاعرۍ کې هم د پښتو شاعرۍ ترڅنګ مقاومتي شعر په اوج کې وو. د دغه دوره نور هغه شاعران چې لکه تر لکه تاسو د مقاومت او د د د ارشاد پروتست شاعری رنگونه پکې ویني، ارواخات بینوا، ارواخات پژواک، ارواخات مجروح او یو شمیر نور دغه شاعران دي چې د نیو کلاسیکانو په اوله ډله کې راځي. نو په دې حساب که دغه نسل تر مطالعې لاندې ونیسو، دې کې شک نشته چې سلیمان لایق په سرلارو کې دی. د سلیمان لایق اهمیت په دې کې دی چې د انقلابي شاعرۍ لپاره د جولې یا د محتوا او د شکل یا بڼې له مخې لار وټاکله، تهداب ورته کېښود او داسې یو سبک ایجاد کړ چې تر ده وروسته چپو انقلابی او یا مزاحمتی شاعرانو بیا هم دغه لاره تعقیب کړله. او په دې کې شک نشته چې حتی دغه لاره په پښتونخوا کې هم تعقیب شوله او هلته ډیر لوی شاعران لکه ارواخان اجمل خټک او ګڼ نور شاعران چې زه دلته اوس د نومونو له راوړلو ډډه کوم هم د دغه لارې ملګری وو او ملګری شول. البته په پښتونخوا کې د مزاحمتی شعر پښتو شعر سابقه لګه ډیره ده، اما د ځوان نسل الګو او هغه د ځوان نسل په اصطلاح لارښود همدغه ستر شاعرانو چې یو له هغې جملې څخه اکاډمیسیان سلیمان لایق هم دی.
بلې، تاسو ډیره مهمه خبره ته اشاره وکړله او خپل ارواخات سلیمان لایق صاحب لیکلي دي چې سوزي می هډونه یو علاج زما د درد وکا، سوزي می هډونه یو علاج زما د درد وکا، یو خپله تعبیر زما د سرکشو ارمانو وکا، و زما له فریادو سره ملګری کناغ مخپلا، زما له فریادو سره ملګری کناغ مخپلا، ویش که دغه قوم یو تدبیر د پښتنو وکا، او وی ویخ که دغه قوم یو تدبیر د پښتنو وکا، وی دې جامد غرونو ته حرکت ورکا، قوت ورکا، زمون سره ملګری شه، ملاتړ د زلزلو وکا. نو رښتیا هم د یو د پښتنو د راپارولو یا د هڅولو انقلابي شاعري ډیره ښکلې وه پکې پرته وه. خو تاسې دې خبرې ته هم اشاره وکړله لیوال صاحب چې ډیر خلک اوس په دې نظر چې د سرو شنډو د رومان او مینې شاعري باید ونه شي او باید د وطن پر حالاتو شاعري وشي، خو د لایق صاحب شاعري د انقلاب او رومان دواړو امتزاج دی. که په دې اړه لږ نورې خبرې وکړي چې لایق صاحب څنګه له خپلې انقلابي شاعرۍ سره د عشق او مینو خبرو ته هم ځانګړې توجه ورکړې وه.
شاعر اساسا عاطفي انسان دی او عاطفه او مینه د انسان وجودی ماهیت دی. هر انسان میان دی، هر انسان مینه کوي او هر انسان له مینې څخه اغیز مني. په تیره بیا شاعر چې دغه هنر لري چې همدغه خپله عاطفه او خپله مینه په کلماتو کې او په ژبنیو انځورونو کې تمثیل کړي، نو د همدې دپاره اساسا باید ووایو چې سلیمان لایق شاعر دی او شاعر د دې هنر خاوند دی چې خپله مینه له نورو سره هم شریکه کړي او خپله مینه نورو ته د هنر په ژبه ورسوي. د سلیمان لایق شاعري که وګورئ یوه لویه برخه د مینې او د رومانس شاعري ده، یا کله کله داسې دی چې د هغه په حماسي او انقلابي شعر کې د مینې رګونه ګډ دي. هغه یو مخاطب لري، یو مخاطبه لري. مثلا جالبه دا ده د سلیمان لایق د چونغر ډیره په زړه پورې او مشهوره لړۍ چې دا د هغه په د ژوند په سیمه کې د یو غره نوم دی او د هغه مخاطب دی. په حقیقت کې ډیر ځله د چونغر په ترانو کې چونغر په خپله شاعر دی، په خپله سلیمان لایق دی. مګر ډیر خلک داسې فکر کوي چې د چونغر ترانې اساسا حماسي او انقلابي شعرونه دي، خو په همدغو ترانو کې هم تاسو د مینې، تاسو د عشق، تاسو د معشوقې ګڼ ذکرونه او ګڼ تصویرونه او ګڼ ډیر په زړه پورې تمثیلونه کتلی شئ. کله کله د چونغر په لمنو کې هغه پیغله کوچۍ چې شاعر په هغه خپل مخاطب واقع کوي، یو خارین جلی، یو کلیوال انجلی، یو کلیواله پیغله، حتی د سفرونو پر مهال یو بهرانی ښکلې، دا ټول د سلیمان لایق مخاطبان دي. او له هغو څخه یې هغه رومانوي شاعري او یا هم لیریکا او تغزلي شاعري لورایه بریښي. نو زه داسې فکر کوم چې که د ده انقلابي حماسي شاعري د مینې او عاطفې او د عشق له رګونو څخه تشه وای، دغومره خوندوره، جالبه او راکوونکې به نه وای. وایي
زړه مې پرېښود فریاد ته، وې زړه مې پرېښود فریاد ته، بې فریاد زړه به څه کړم، سرنوشت د عاشقانو همدا څه وي، غلغلي وي. دا هم د ارواښاد سلیمان لایق صاحب یو خوندور شعر دی، د عاشقۍ او د مینې په هکله چې کومې شاعري شوې دي. تاسو د هغوی د آثارو خبره دلته وکړه، د هغو په کتابونو به هم غږیږو. خو که موږ وګورو لیوال صاحب، زموږ ځینو شاعرانو چې انقلابي او وطني شاعري کړې ده، شعار پکې زیات لیدل کېږي، خو لایق صاحب برسیره په دې چې انقلابي شاعري ته ډېره توجه کړې ده، د خپل شعر هغه هنري اړخ یې هم له پامه نه دی غورځولی. تاسو د شعر دغه اړخ څنګه ارزوئ؟
بالکل، د پخو شاعرانو کمال هم دا دی چې وچ موضوعات، د ژوند ډېر عادي مسائل، حتی خپل سیاسي اهداف چې هغه شعارونه دي، هغه شعارونه دي، اساسا سیاسي اهداف شعارونه دي، دا په شعر بدلوي، عاطفي کوي، تخیلي کوي، ښکلي کوي او هنري ارزښت ورکوي. که د یو په اصطلاح حقیقت پلټون کې کرکتون کې په حیث ووایم، دې کې شک نشته چې یو برخه شعرونه د ارواښاد اکاډمیسیان سلیمان لایق شعاري هم دي. یعنی دا باید سړی واقعیت وایي، دی د یو سیاسي ګوند غړی و، دی یو سیاسي لارې ته متعهد و، په هغه وخت کې چې ده مبارزه کوله او په اصطلاح مقاومتي شعر یې ویل، د استبداد په مقابل کې هم شعار ورکړی دی، هغه وخت چې د ده نهضت یا د ده حزب قدرت ته رسېدلی بیا یې هم شعار ورکړی. خو دغه شعاري برخه ډېره کوچنۍ ده، ډېره وړوکې ده، ډېره کمه ده، د دې په مقابل کې هغه پیاوړې هنري هڅه چې د خپل شعارونه هم په هنر بدل کړي دي، شعارونه هم په شعر بدل کړي دي، او تر شعار او تر وچو مسایلو ډېره شاعري کړې ده، هنر پنځولی، ښکلا پنځولې ده، عاطفه پنځولې، دا برخه ډېره پراخه، ډېره لویه او د پام وړ.
لیوال صاحب، خپل ارواښاد سلیمان لایق صاحب د شریعتو د پوهنځي نه د وستلو وروسته لومړی د کابل پوهنتون د طب د پوهنځي او وروسته د حقوقو پوهنځي ته سر ورښکاره کړ، خو ډېر ژر یې د سیاسي لاملونو له کبله په هغو پوهنځیو کې د زده کړو څخه بې برخه شو. که د هغه سیاسي ژوند باندې لږ غوندې وغږیږو، نو هغه څنګه سیاست ته لاره وموندله، څنګه دغه ستونزې ورته را پیدا شوې، څه لاملونه وه؟
اساسا ارواښاد اکاډمیسیان سلیمان لایق، لکه تاسو هم چې وویل، دی د شرعي علومو متعلم و، د پغمان په شرعي مدرسه کې درس ویلی، او له همدغه ځای نه د ټولنې له حقایقو سره آشنا شو. هغه استبداد چې پر ټولنه حاکم و په هغه وخت کې، او د ده په خپله د ده ژوند، د ده هغه محرومیتونه، او دغه طبقاتي توپیر چې د په ټولنه کې احساساوه، او په هغه وخت کې په نړۍ کې انقلابي نهضتونه ډېر زیات په اوج کې وو، او طبعا دا خبرونه را رسېدل، پرته له دې چې د ده زده کړې د ده په اصطلاح په هغه د نړۍ لید په ټاکلو کې ونډه ولري، سلیمان لایق وکولای شول ځان ته په خپل نړۍ لید او خپل تګلاره ایجاد کړي، یعنی خپل تګلوره وټاکه. وروسته له دې دغه مدرسه بشپړه کړه، هغه په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځی ولوست، او ورورو ما مخکم اشاره وکړه د ویخ زلمیانو له نهضت له مشرانو سره آشنا شو او روسه بیا د همدغه ویخ زلمیانو د بنسټي خودونکو یوې برخې چې په غو کې ارواښاد نور محمد ترکه هم شامل وو او یو شمېر نور دغه خلکو دوی دی او نوی چپی ګوند چې په هغه وخت کې د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان ګوند په نامه یادېده دوی اساس کې خدا ارواښاد لایق یې د بنسټي خودونکو څخه وو او دا ډیر کلونه پخوا دی دا نو هغه د 1340 یا 1980 کلونو کیسه ده وروسته لغه نه بیا ارواښاد لایق د همدغه ګوند غړی پاتې شو او تر مړینې پورې دغه لاره وپالله پر دغه فکر باندې ولاړو البته دایم نه لا چې د دوی ګوند قدرت په وخت کې ځینې تیروتنې کړې دي اشتباهات کړي په دې باندې معترف وو او په دې باندې دای ویل چې موږ په سمه لاړو نه او د افغانستان د ډیرو بدبختیو له عواملو څخه یو هم زموږ اشتباهات وو په دې باندې اعتراف کوو اما له فکری پلوه د باور له پلوه د هماغه ډېرې تاندې ځوانۍ نه بیا تر اخره پورې په دغه افکارو په دغه باورونو باندې ولاړ پاتې شو او د خلکو دپاره د خلکو دپاره د مبارزې دغه توم نه پکې تر اخره پاتې شو یو په زړه پورې خبره چې زه غواړم درته وکړم هغه دا ده چې له فکری پلوه هو عمره چې په افغانستان او سیمه کې فکر کیږي یعنی هغه د استقلال تعریف سره سم دوی په کومونیزم او سوسیالیزم باندې هم ډیر معتقد او باورمن خلک نه وو د دې چاپو انقلابی افکارو ترڅنګ هیومانیزم یا انسان پالنه او همداراز د ظلم په وړاندې ودرېدل او یو ډیره پیاوړې وطن دوستی وطن پالنه او تر یو بریده هم ملت پالنه دغه اساسي عناصر یعنی ملت پالنه وطن پالنه د استبداد په وړاندې د مبارزې اصل دا د سلیمان لایق او دغه د یو شمیر ملګرو هغه فکری کرخه وه چې تر اخره پرې وپایېدل
لیوال صاحب د سلیمان لایق صاحب یو بل شعر تاسو د وطن د مینې خبره کول چې وایي څوک په خپل وطن کې د پردیو غلامان شو څوک د لمر په جنگ کې په تیارو پسې روان شو وایي څوک د قام او ژبې د تبعیض قهرمانان شو او چاګیره اوږده کړه د جنت د جنت ټیکاداران شو او سری وینې بهیږي د افغان له ټپي تنه پاسېږه وطنه او پاسېږه وطنه خو د دې ترڅنګ لیوال صاحب د لایق صاحب په ځینو شعرونو کې ډېرې وچ کلکې خبرې هم شوې دي خصوصا د څلوریزو په مجموعه سپرغکۍ کې ډېرې داسې څلوریزې شته چې حتی خلکو ښکنځا بللې دي آیا د شاعر داسې احساسات باید حالاتو ته په پام په ادب کې رواب وبلل شي که څنګه ورته ګورئ تاسو
ما مخکې موه ما مخکې دې ته اشاره وکړه چې ځینې داسې شعرونه یا نظمونه د سلیمان لایق شته دي ما تقریبا لنن شاوخوا 15 یا ډیر کلونه مخکې د پښتو شعر د اوسمهالي بهیر کرکتنه پیل کړه او په دې کې اولې کله په د سلیمان لایق پر شاعری و ډیر کلونه پخوا په دې کې هم ما دا ویلو چې هر څومره چې تلاش وکړي چې شعرونه او وچې خبرې په شعر بدلې کړي څنګه چې شعرونه خپل مخالفین لري خامخا هغه څوک چې تاسو غوښتنې فکر نه کوي تاسو دا یا هنری هڅه به نه خوښیږي د کې شک نشته چې د ارواښاد لایق او د ټولو دغه ډول شاعرانو یو برخه شعرونه ستور شعرونه دي او ډیر زیات په هنری او په اصطلاح غیر متعهد یا هنر د هنر د لپاره په د اصل پر بنسټ په ډیر هنری شعر کرا نشي اما د دې ترڅنګ هغه د خپل شاعرۍ برخه هم ډیر زیات ده چې هغه برخه
ورته تاسو ارواښاد سلیمان لایق ته یو شی دی کله وګومان کوم یو نظم ورته لیکلی او کاغذ تاسو د لیدونکو سره شریکې مون سره صرف دوه دقیقې وخت شته.
ډیر زیاته مننه. او ما یو آزاد شعر لیکلی و چې شریکې مو سلیمان لایق تا. بادبان روان دی پر آرام او بوزی په نخرو سپینګیره مخامخ افق ته زیر دی ځان سره مسک شو د ساحل د رسیدو دی وخت. سپینګیره یو چونغر کیسې په زړه کې سپینګیره بیړه لري تنده لري د سیند آرام بستر یې نه خوښیږي. سپینګیره شور غواړي مستي غواړي د توندو څپو د ګردابونو توپانونو زلزلو دی وخت. د درګونو کې د وینې پر ځای سور انقلاب زغلی د لمر پر اوګو د ده په زړه کې تندرونه غشي ولي د بریزر په وریځو د اباسین سپیدې یې ولیدلې. سهار نږدې دی لمر خاته ته د کتو دی وخت. ګوره د غږ په کرونده کې یې زرغونې نغمې د یو لوی ټبر د بیرته پیوستون ترانې د اورپرست سپنتا لستونې سرې لنبې سندرې له سپارتاکوس سره همزولی اورنی د غلامانو سرود لکه چې بیا د سرو جنډو د رپیدو دی وخت. زما خورو ورو ملګرو لوغړنو وګیو د البندونو او کېږدیو سرګردانه شپنو یل مرسیزلو مزدورانو خواریکښو زلمو په یا قربانو یا کزار راشئ په مستو ټپو. سپینګیری ځي روان دی ډول مو راواخلی څڼې وغورځوئ کړۍ راتاو شئ په اتڼ کې د نارو دی وخت. سپینګیری ځي خو د یادونو درمندونه پرېږدي سپیرو ایرو لاندې خوګلن خوګلن اورونه پرېږدي د سپینو تورو شنو بوتانو ماتېدو دی وخت. افق ته ګوري د سنور لمر د راختو دی وخت. که غږ اورئ یو ځل بیا د ویښېدو دی وخت. پاڅېږه وطنه د وطن د پاڅېدو دی وخت.
ډیره مننه. او د همدې سره خپله خپرونه پای ته رسوو. ستاسو د ملکیا څخه هم ډیره مننه لیوال صاحب.
ډیره زیاته مننه.